السلام علیکم نن یک شنبه ده سلواغ 29 او د فبرورۍ 13 منیټه ازادي رادیو ته غوږیاست په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې په پال کې لند خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز د خماپرز د خبری برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقایدو شر د پرته خوشي کې دوه غوښتنه کړې ده. د مرکز د شنبه په ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته احضار شوی او د شنبه په ورځ نیول شوی. د خماپرز د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له یوې ښځې سره د مرکې په تلاو احضار کړی شوی او چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه و رعایت کړی. په خپله خماپرز هم په یو اعلامیه کې ویلي حقیقت دې مرکه پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی او ول نیکمل سره درشن ویل سهار ته ماس پرې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي درسنۍ د قانون لمغه خبريالان په ټول مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان د ور باندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواخي بلکې دوی ملاتړ دی وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی درسنۍ د سرغړونو کمیسیون څنډه تکړه شوی او د طالبانو بیا لابل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي او له خبريالانو د پښتون غربېګونو لاري د هغوی د نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکي وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زنک یا روی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکاتو عمومي مدیر سید حسن رحیم زاده پرون شنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځای ایران ته صادرې شوې دي. رحیم زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زنک هغه ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ ونه وهي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کوي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونونه کړي خو په هغوی کې شفافیت نشته. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرون شل اورا مسابقه هم له افغانستانه د څلورو منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پایل کړل چې افغانستان ته د 128 منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید دا هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستانه 3-5 اوراو یو ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. بام کې دا دواړه هیوادونه سبا دوشنبه دوی مارشل اوراو چهار شنبه دری مارشل اورا سیالي وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې ساور کړ ډلې وایي په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندې ساتل کیږي. د الکسی ناوالنی وایي اندې کې را ير میشه پرون شنبه یو امریکا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل خپل رهبر یې لاس ورکړ خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی ویللې. د کرملین منتقد او څل ویخکارن الکسی ناوالنی تیر جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو وروسته ناڅاپه بې سده شو او وروسته مړ ومندل شو. مرمن ایرمیش وویل د دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤول ګڼي. پوتین د هغه په وژنه کې خپل دخالت رد کړی خو ویلې دي که د غوښتلی چې ناوالنی ووژني دا کار به یې وختي لا کړی و. او د هند اور لوبي د تولیداتو په یو فابریکا کې د پرونی 14 په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبد الله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې 14 علت په فابریکا کې د نن یو اور لګیدنه و. د خبره د دې اور لګیدنه علت لا معلوم نه دی خو په هغه لومړی شیبو کې کنټرول شوی دی. په ټول هند کې په فابریکو کې دا ډول پیښې ورزنه موضوع ده ځکه زیات مهاله خاوندان د خوندیتوب اصول ته پام نه کوي. تیر جمعه د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو لس کارګران هغه وخت مړه شول چې د رنگونو په یو فابریکه کې پراخ اور ورلګید او ورپسې 14 وشو. تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. د دوه هیوانډا او د افغانستان پراتونکو اغیز په دې غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو اساس ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځنې سیاسي د سیاسي چارو کارپوهان د غونډې لګډونوالو د افغانستان په باب د وی واحد اجماع غوښتن لري.
که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي نو افغانستان بیرته نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي.
طالبانو د دوه په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی چې عواقب به ولري. د یو شنور کې نظر به پرې واوري.
نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای.
او په فلسطین کې د اسرائیل جګړه د غزې پر اف خار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بندیدو غوښتنه شوې خو هنګری دا غوښتنه نه ده منلې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي راډیو او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ دوه ورځنۍ غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحا کې پیلېږي. خو د طالبانو استازي به پکې نه وي. شاوخوا نه میاشتې مخکې هم پر افغانستان په دوحا کې غونډه وشوې و، خو هلته طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې چې د کار د طالبانو عکس العمل پاره ولو. قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د شاوخوا ته ویشتو هیوادونو اساس د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې یو سیاسي لوریو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه هم کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي. تفصیل دی راپور کې.
د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په کوربه توپ دا غونډه نن پیلېږي او سبا دوشنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو، سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان میرمنې ګډون ولري. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاهګل رضایی برخه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې له 25 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړ. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د اعلامیه یو برخه لوستلې ده.
د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د یوازینی مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوی او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا به نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو.
د دوحې پرونه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وسی. د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل هیله مند چې د دوحې په غونډه کې په دې اړه پرمختګ وسی.
Hopes are high and it's good to hope.
هلمند زیات دا وشته چې هلمند ووسو سما په انشده د دوه غونډې په باب چې سلا سره وړین بولري واقعبین ووسو. فکر کوم ش پرمختګ بولري په دې شرط چې ګډونوال وکړسي د ځانګړي استاذي پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بې پري ارزونې د سپارښتنو په عمل کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلاس.
د افغانستان په چارو کې د ملګری ملتونو ځانګړي همژغي کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو تر دې مخکې ویلي و چې ملګری ملتونه هیلمن دي چې طالبان به د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې تر غونډې مخکې د ښځو بیلابیلو بنسټونو او نورو سیاسي لوریو خپلې غوښتنې مطرح کړي او غوښتنې کړې چې بې پرې لوریو ته هم په دې غونډه کې د ګډون زمینه برابره سي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت هم پرون په ویلامه کې د افغانستان په باب د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر ایجاد ټینګار کړی دی. د دې نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول خواوې چې افغانان دي همدارنګه طالبان او منطقوي هیوادونه د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي نو افغانستان بیرته د منطقوي او نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي او افراطیت په سیمه کې خپریږي چې دا د هر چا نه مخکې د افغانانو په ګټه مان نه دی. نو په افغانستان کې یوازې هغه وخت د نیابتي جګړو مخ نیول کیږي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي.
د دوحې په مخکنی غونډه کې چې د 2023 لدی کال په می میاشت کې هغه هم د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربه توپ جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکول شوې چې طالبانو ور باندې انتقاد کړی وو.
پر راپور کې مو اوریدل چې نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ په افغانستان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې له لحن ښکاري چې د دوی استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. زموږ همکار د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاذ محمد اسحاق اتمر سره په مرکه کې د دې غونډې په اغیز او د طالبانو په نه ګډون هغه کېدل دی.
زما په باور دا یو ډیر ښه فرصت و طالبانو ته چې په دغه غونډه کې دوی ګډون کړی وای او فعال ګډون کړی وای، ځکه نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و د طالبانو دپاره او مخصوصا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره چې دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای. زما باور داسې دی چې طالبان د هغه هیوادونو کوم چې په سیمه کې دوی سره نږدې پاتې دي د هغوی په مشورو باندې د دې غونډې نه بایکاټ کړی او دا د دوی په ګټه نه دی. نړیوال بیا د شورا امنیت تر چتر لاندې کولای شي چې د دوی په نشتون کې هم ځینې داسې فیصلې وکړي چې هغه اجرایي بڼه ولري. نو ځکه د افغانستان نه ګډون په دغسې بینللي غونډو کې او د افغانستان تعلیق په دغسې غونډو کې د افغانستان د ولس په ګټه نه دی.
اتمر صاحب که ملګری ملتونه نور نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کوي، له چا به مطرح کوي او آیا اجرایوي ضمانتونه بلري؟
په دغه غونډه کې نړیوال تصمیم نیسي. زما باور داسې دی چې نړیوال یو فرصت لري، ځکه چې د شورای امنیت تر ضمانت لاندې دوی په هغه مواردو باندې تصمیم نیولی شي کوم چې د ملګرو ملتو په سفارش دغه غونډې ته وړاندې شوی. دا به یو اجنډا ولري یقینا، او د دغه اجنډا پر بنسټ باندې به دغه غونډه تصمیم نیسي. طبیعي دی چې د دې تاثیرات به ډېر زیات وي او دا به اجرایي بڼه ولري. نو زه فکر کوم چې دغه غونډه کې به هغه اساسي موضوعاتو باندې به بحث وشي او بالاخره یو قطعنامه او یو تصمیم به صادر شي چې تر هغه لاندې به دغه اجرایي بڼه غوره کړي.
بلاخره داسې کوم انتخاب پاتې دی چې پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وکارول سي، نړیوال په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
پر طالبانو باندې د فشار وسیلې د ملګرو ملتونو او مخصوصا د امنیت د شورا لخوا نه ډېر زیات دي. هغوی د دوی پر رهبرانو باندې بندیزونه لګولی شي، د دوی شتمني کنګل کولی شي، د دوی په تګ راتګ بندیز لګولی شي، او هغه هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې دي حتی پر هغوی باندې دوی کولی شي چې تعزیرات وضع کړي او دا نور هم د طالبانو حکومت ګوښه کړي او ستونزې به ورته رامنځته کړي.
په جرمنی کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد محمد اساق اتمار وویل ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د دوه ورځنۍ غونډې پر اهمیت او په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون پر عواقبو یې خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ګاور په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کانکور ازموینې د چمتووالي د ځینو مرکزونو مسؤلان وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دا مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېرې تړل شوې دي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر راوړو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیسي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه نن دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې یو مهمه موضوع به د ښځو او نجونو د حقونو مسأله وي.
پورست له هغه چې د طالبانو حکومت لښپغم ټولګي پورته خوانځيو دروازې دنجونو پر مخ وټړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې لګډون څخره وګرځول شوې او پوانتونو ته لټلو منه شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او ان یو شمیر مرکزونه تړل شوې دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د خوانیز مرکز مسؤل او خوانکي عبدالواجد راتفر ازادي رادیو ته ویل پورست له هغه چې د کانکور په ازموینه کې دنجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کونکو او اواید سلويخ سره نه کم شول.
موږ په کابل کې په دې ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سو زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمي په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید 40% کې کم شوی دی. که څه هم دا ځان خورا لوی دی، خو زموږ مرکز مشهور دی. تر یو ځای مو د ځان مخنیولې، خو په ډیرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی دی.
لبلې خو د ایمال نعمت د سنسي او انجینریز د کړو پنوم دی یو بل خونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادي رادیو ته وویل ته دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونی وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورت سره مخ شو او دوی اړ شول چې وی تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر
کرد، هغه وروسته چې نظام واوښت او بالاخره نجونو ونسوي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي، زموږ ډیری زده کوونکي نجونی وي. شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن وو. په موږ باندې فشار زیات وو. موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړو.
هم حال از دکر یو شمیر به برخی شوی انجونو لازادی رادیو سره په خبرو کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. لخوانځي څخه به برخی شوی وي زکون کې محسا ازادی رادیو ته ویل
هدف دا و چې خوانځي پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډیره علاقه وه. خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډیره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډیره زربوګنوونکې خبره ده چې موږ جون یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهرا عادل ازادۍ رادیو ته وویل طالبان نشي کولای پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور ازموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند خبرګونونه پاره ولیدي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه با په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توپ کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین سټیفن د جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
هنګری د اروپای ټولنې د حقیقت غوښتنې معنی شو چې اسرائیل پکې غوښتنه شوې ده چې د غزې پر رافه ښار دې حمله نه کوي. خو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل اسرائیل غوښتي چې پر رافه ښار کې پوځي اقدام ونه کړي چې ناوړه بشري وضعیت بل آپس خراب کړي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي دي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 3 فلسطینیان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویل هیلمن دی چې د منشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې وکولای شي ل اسرائیل د اروپای ټولنې د غوښتنې په اړه یو اجماع ترلاسه کړي چې رسمن ل اسرائیل وغوړي چې د غزې تړانګې په جنوب کې پر رف حشر حمله ونه کړي. خو څو ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې هنګری د اروپای ټولنې د دې غوښتنې مخنیولې ده چې ل اسرائیل پکې غوښتل سوي څو پر رف حشر ځکني عملیات ونه نکړي. د دې پوینا ځکنو جوزف بورل ارسو چې په یوازې سر دغه سی یو اعلامیه خبره کړي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اروپای ټولنې دغه مخکښ ډیپلومات له اسرائیل غوښتي چې پر افاقي پوځي عملیات ونه کړي چې د دې پوینا ناوړه بشري وضعیت به لا خراب کړي. دا مهال څه باندې 1 میلیون فلسطینیان پر رف حشار کې ژوند کوي. رفح د خیمو په یو شار بدل سوی او زیات ډیره کسانې هغه وګړي دي چې د غزې تاړنګ له نورو برخو به کور سوی او رفح ته پناه وړي ده. د اسرائیل ځینو متحدانو له دې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او جرمني اندېښنه ښودلې چې د اسرائیل ځکنۍ تهاجم کولی سي په سیمه کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 3 اتیا فلسطینیان وژل سوي او 125 نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت په وینا د اکتوبر میاشتې له 9 په غزه کې د پیل سوې جګړې په نتیجه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 28,500 او د ټپیانو شمیر 18,000 ته رسېدلی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې 9 ورځې دوام وکړ، د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
ازمال چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د نیالګیو کینولو کمپاین په لیدو تکمه ورځی پاتې دی. یو شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې له کابل خاروالۍ غواړي چې د کینول شوی ونه سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالۍ په کابل خار کې د نیالګیو د خودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې د کینول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسیدونکی مجید وایي په تیرو کلونو کې به چې نیالګي کینول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څه کال باید داسې ونه شي.
ارز مراقبت آقایو که خلق کرتبوتا که چه دیگه تا او ببر که او ارز مراقبتو که چنانا چه ارم سمرا چه نیال با خیخ که بیام نکشی که ولی چه آقا سرسب سی بیام اوچیگی زی پا خپل کار پسی او مصرف هم دی خلق هم سرگردان دی او ایچ نتیجه ما نور کهی.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ته چې په پدراوي کې کمی ونی نالوي باید بوخ باندې اوبو اچوي. که چیرته اوبو ونه رسیږي نو هیله او تما د بوټي څخه دا مکوي چې ځکه هغه په خپل نشین کیږي اوبو جون جغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کینولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل
شرولی کابل
کابل خرولی په نوي کال کې د نیالګیو کینولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هوت په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل خرولی دا مهال هر کال 4 میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال 3-4 زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کینول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کیږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي رادیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتی کی او یو خپناګه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګي ساتنه او مراقبت د هر هوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د خاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبت اغیز لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کېنول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل خاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کېنولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې للوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
روزګان مرکز ترین کوټ کې ځینې خلک وایي کورونو کې د څښاک اوبه نه لري. دوی وایي څکال د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي چې له امله یې ډېر شمېر د څښاک اوبو څاګانې هم موچې شوي دي.
د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسي کم شوی او دی لستونځو سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکوري په خیرو کاریز کې دی او د ترینکوټ شهر ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی. وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر یو سلو دیرش متر پورې خلکو برمې وهلي خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسري نسته مشکه اوبه په کاری دوغه نه لري زوکه د توایم چې څلور پنځه مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې کړی چې په یو کال پاکستان یا تا د شنه بسری نیولې د دې څخه د اگر کلی اوبه وړي یا ټول خیرو کاری زغه زکه چې وبک شته سوي دي پارکور کې کوم برمی دي هغه برمی وچ سوي دي بس ګر د مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرول سوي نه صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په ورستۍ میاشت کې په اورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ شهر یو بل وسیدونکی دی.
په بالکل لري تا خو نه ما د تمال په دغه خیرو کاریز کې ته ورته کو تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې به د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پسکو اکشن هم سلیږي بیا هغه اوبر اوړي نو ته یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو ته غت مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټل یو به موجود دی نو هم دا معلومدار خبر د جن شلامی کچیر کوټ راړو سی هغه موچ شل سی په خوراک په نور شان کې استفاده نه وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناس په نورغي باندې تکي جوړ درغه د اسهال په نورغي باندې تکي نور علایم ډیر زیات شغه کچان هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چینه موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اورزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزمني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اورزګان د والي ویانی سنلا حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکالې شته سر کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کډمونه جوړ شوي دي اوبو سطح ان شاء الله په دغه کډمو سره باران نور یا هغه اوبه ذخیره شي وغه دي اوبو ذخیره چې زیرمه چې ده ځمکې لاندې دغه امید څه بیرته خپل سطح راځي چې په خاني اندازه ته برابر شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې ولایتي اداره هغه د مؤسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړې هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړی دی چې د اقلیمي بدلون لامل د دې هواد کرنه او به روختیا